واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زغل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د طالبان حکومت د دوی لخوا د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو او د نړیوال ځواکونو د همکارانو د څه باندې سلطنت وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوټیرس راپورټ رد کړ او هغه ناسم بللی د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې چې د یکشنبه پر ورځ خپور شوی پکښ راغلی چې طالبانو او متحدینو د اگست میاشتې د 15مې راځي چې په کابل کې وخت ورسېدل څه باندې سلطنت وژلی چې د افغانستان د مخکنی حکومت مامورین د امنیتي ځواکونو غړي او یا هغه افغانانو چې د نړیوالو ځواکونو سره کار کاوه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون د دوشنبه پر زویل چې د دوی لخوا د افی ورسته هیڅ چاته اجازه نسته چې چاته زیان ورسوي هغه ټینګار کړی کده شخصي انتقام جوړل عمل داسې کومه پیښه سوي دوی په لټنه کړی او امنیتي مجازات سوي دي پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو بنسټونو په دغه یواد کې د بشري حقوقو د نقص کېدو په اړه اندېښنې شو دلی دي د خیبر پښتونخوا ایالت مقامات وایي چې ناپیژندل سو وسلوالو د پولیسو دوه منصبین په ډز وژل دي د دې ایالت پولیس وایي چې د برید پرند دوشنبه پر ورځ د انګو په دوه بازار کې سوي او وژل شوی پولیس د ټرافیکو منصبین مو د انګو د سایه د پولیسو ویان فضل نعیم د امریکا جغته ویل چې د برید پړه هیڅ کوم کس یا ډلې نه ده منلې او په حق لای پلټین روان دي پنځه ورځې مخکې هم په دې ساحه کې په وسلوال برید کې یو تن وژل شوی او بل کس ټپي شوی وو تیرې کې طالبان پاکستان ډلې ادا کړې چې د خبرې دوی تر سره کړې او پکې ادا کړې ده چې په برید کې یو نیمه پوځي وژل شوی او یو بل تنه يرغمل کړې دي د پاکستان د حکومت او د تیرې کې طالبان پاکستان یاغي ډلې ترمنځ د دیش ورزنی اوربند ورسته د غډلې د اوربند غزول رد کړل او په دې هیواد کې خپل بریدونه جاري ساتلي د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربی امریکایي رسنۍ فاکس نیوز ته ویلي چې جمهور رئیس پوتین د اوکرين سره په سرحد کې د خپل ځواکونو شمیر زیاتوي نموري ول چې په اوکرين باندې د روسیې يرغل واقعتن په هر زمان کې پېښېدای شي نموري دا امکان رد کړ چې غنې تر يرغل مخکې و امریکا پر روسیې باندې بندیزونه ولګوي په ملګرو ملتونو کې د اوکرين استازي اوکسانا مارکوفا سی بي اس خبري رسنۍ ته وویل چې اوکرين غواړي چې پر روسیې باندې دي همدا اوس بندیزونه ولګول شي دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د ناتو مشر وویل چې روسیې په اوکرين يرغل وکړ دوی به اوکرين ته جنگل وته کې ناستوي خو په مرستو به تمرکز کوي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي مخکې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې دا غوي د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وسی باید مارک فیرکس دی سملاسي خوشی کړي مارک یو پخوانی متقاعد نظامی انجینیر دی چې د 2000 کال د فروری په 28مه په خوست کې هغه مهال د بیرغونی بچارو کې بوختو او بیا وتشتول سو سپینې مانی د شاغلی بایدن لکاوله یو اعلامیه کې لیکلي د مارک ته خوش کېدو په اړه هیڅ ډول معامله او مذاکره د باس وړ نه ده شاغلی بایدن د دې متقاعد امریکایي نظامی پاکله په یو اعلامیه کې د یک شنبه پر ورځ ویلي چې مارک یو لسیزه په افغانستان کې په مرستي کولو تیر کړه طالبانو او یا د حقانی شبکې تر اوسه د امریکایي د زایزاګي پاکله سره دی ویلي د امریکا متحد ویلتونو برتانی او کناډا د دوشنبه پر ورځ په آن سانسوکی د نوي تورونو لګول ورسته د میانمار په پوزي واکمنو جنتا باندې په بندیزونو غور کوي آن سانسوکی چې تیر کال د فروری د نمرې نټه د کودتا ورسته نیول سیبي د غورسته په دغه یواد کې پراخي مظاهره وسوي او د څار د یو محلي ډلې د راپور پر اساس د کودتا ضد 1500 کسان تر اوسه وژل سیبي دي په دې نوي تور کې آن سانسوکی په دې تور نصیبي چې د 2000 کال د انتخابات پر وخت په انتخاباتي چارواکو اغیز کړی وو کان سن سوچي باندې لګیدل ټول تورونه ثابت سي نو کېدای سي چې د سلو کلونو څخه زیاته سزا ورکول سي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د دوشنبه پر ورځ د اوکرين د کړکېچ او د اروپا د امنیت پر سر په ټلیفون خبري کړې دي کرملن په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو د اوکرين په وضعیت نظرونه سره تبادله کړل او د غراز روسي ته د اوږدمهاله امنیتی ضمانتونو په مسلې سره وشخېدل دغه ټلیفوني خبري په داسې وخت کې سوي چې د ماسکاو اروپایي اتحادې او د امریکا د متحده ایالاتونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د اوکرين د مسلې او د غراز د اروپا د امنیت پر سر اختلاف موجود دی په دې وروستیو ورځو کې د روسي لخوا په اوکرين د ممکنه پوځي يرغل ویری زیات سوي کڅه ماسکاو د دې څخه انکار کړی خو د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د اوکرين په سرحد د روسي پوځونو د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښمن دی کرملن زیاته کړي چې پوتین او ماکرون د مخامخ ملاقات په امکان هم سره غږیدلی دی. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ته ویل دي چې د تیر کال د جون په میاشت کې په اټومي بټۍ د برید وروسته تولید یې بند کړی او کارونه یې بل مرکز ته انتقال کړي دي. اروپایي ډیپلوماټ آژانس فرانس پرس ته ویلي چې د ایران د برید وروسته د امنیتي دلایلو له کبله نوی مرکز چې ډېر خوندي دی ایران دغه ګام اخیستی دی. ایران ویلي چې د 2023 کال د جون د 23 برید په دغه مرکز کې لګیدلي کامرو ته هم زیان رسیدلی او ادعا یې کړي چې دغه برید اسرائیلو کړی و. په وینا کې میشت اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې ویل دي چې هغوی ته اجازه او یا لاسرسی نه دی ورکړل سوی چې په برید کې د څار کامرې چې برید کې زیان ورسېدلی بدلې کړي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې او ایران ترمنځ موافقه د تیر کال د دسمبر په میاشت کې وسوه او د هغه وروسته د ایران د اټومي تاسیساتو په مرکزونو کې نوې کیمرې ولګول شوې. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. در نو اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره مهال ویش اعلان کړی چې له مخې به یې په ګرمو سیمو کې د روانې چهارشنبې او په سړو سیمو کې به د کب د میاشتې په اوومه پوهنتونونه پرانیستل سي. محصلین د پوهنتونونو د پرانیستلو هرکلی کوي خو په درو اونیو کې د تیر سمستر د زده کړو لوستل ستونزمن کار ګڼي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د طالبانو د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت د وګړو ځان وروسته د یک شنبې په ورځ افغانستان کې د دولتي پانتونونو او لوړو زده کړو د موسسو د بیرته پرانیستلو مهال ویش اعلان کړ. د دغه مهال ویش له مخې به په ګرمو ولایتونو کې دولتي پانتونونه د روان چهارشنبې په ورځ د سلواغې په 13مه پرانیستل شي. د طالبانو د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزیر مولوي عبدالباقی حقانی په ویډیو پیغام کې ویلي چې په سړو ولایتونو او سیمو کې به پانتونونه د کپومه پرانیستل شي.
درې هفته به مسلسل تجدیدي درسونه دوام کلی ترڅو پاتې درسونه تکمیل شي او د خود په ومن یټه به امتحانات شروع کیږي چې تر خود تر اخره پورې به دوام دا وکړي. راتلونکي سمستر به د 401 کال د حمل په اول نیټه باندې شروع کیږي او همدارنګه په سرسیرو ولایتونو کې به درسي بهیر رجب المرجب د 15 تاریخ نه چې د خود وم تاریخ سره سمون خوري شروع کیږي. درې هفته بعد تجدیدی درسونه دوام ولري ترڅو پاتې درسونه تکمیل شي او د حمل په ولنه نیټه به امتحانات دا شروع کیږي او راتلونکي سمستر به د حمل په 20 تاریخ باندې شروع کیږي او د معمول مطابق به درسونه جریان لري.
خاغلی کلی ویلی چې په سړو او ګرمو سیمو کې د ازموینو د پیل وړاندې به د درې اونیو لپاره زده کوونکي خپل تیر درسونه ولولي. خو خاغلی کلی دا ونه ویل چې آیا انجونی او ښځې به هم خپل لوړې زده کړې روانې وساتي او کنه. تر دې دمخه د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ویلي چې پوهنتونونو کې به زده کړې هله پیل شي چې په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي سره جلا شي. طالبانو د اګست په 15مه د کابل د نیولو وروسته دولتي پوهنتونونه پرانستل خو په خصوصي پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ترمنځ په جلا شو ټولګیو کې زده کړې له وړاندې پیل شوې دي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې په دولتي پوهنتونونو کې به نجونو ته جلا ټولګي جوړ شي او که نجونې او هلکان به په جلا وختونو د سهار او ماسپښین لخوا پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د بلخ د پوهنتون د فارمیسي د پوهنځي محصله راضیا وایي چې د پوهنتونونو پرانستل یو ډېر ښه اقدام دی خو دا وایي چې نه پوهېږي چې په درې اونیو کې به د تیر سمستر زده کړې څنګه ولوستلی شي.
دا چې دومره وخت وروسته زموږ درسونه شروع کېږي موږ ډېر خوشحاله یو ډېر د خوشحالۍ احساس کړو ځکه چې زموږ هغه نیمګړي ارمانونه یو ځل بیا په غوړېدو دي او بیا به زموږ ارمانونه پوره کېږي او ورته رسېدلی به شو. خو دلته موږ سره چې کومه اندېښنه ده هغه دا ده چې زموږ درسونه به تشدیدي او تشدیدي داسې چې د شپږو میاشتو درسونه په درې هفتو کې ویل کېږي نو دلته موږ ته شاید ډېره سخت چې خپل درسونه په سیټو ووایو ځکه نشي کېدله ډېره سخت ده چې دومره وخت درسونه دې موږ په دومره لږ ورځو کې ووایو. خو دا چې دومره وخت وروسته زموږ پوهنتونونه شروع شو ډېر وخت وو نو موږ د خپل پوهنتونونو د ادارو او د استادانو نه دا غواړو چې زموږ د درس لپاره یو ښه پلان او یو ښه سیستم جوړ کړي ترڅو موږ کولای شو چې د تیرو میاشتو او د تیرو سمسترونو درسونه پکې جبران کړو.
دا مال د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې د نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي او د روغتیا او معرفت پرته نورو برخو کې هم ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو اسلامي امارت اعلان کړی چې زر روان په سلی په پیل کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي هم پرانیستل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرف او موثق رپورٹونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
رپورٹونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي چې په افغانستان کې میرمنې او نجونې یو ځل بیا له خپلو حقونو څخه بې برخې شوي دي. شاغلی ګوتریش څرګنده کړې که طالبان غواړي چې د نړیوالې ټولنې برخه واوسي، باید بشري حقونو ته درناوی وکړي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د یو تازه ټویټ په کولو څرګنده کړې چې میرمنې او نجونې یو ځل بیا په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې شوي دي.
په افغانستان کې میرمنې او نجونې یو ځل بیا د تعلیم، کار او برابر عدالت د لاسرسي په برخه کې له خپلو حقونو څخه بې برخې شوې دي. د دې لپاره چې د نړیوالې ټولنې یو برخه ووسی، طالبان باید د هغوی ابتدایي بشري حقونو ته درناوی وکړي او وې ساتي چې د ټولو نجونو او میرمنو پورې اړه لري.
خود طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هغوی په ناروی کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره په خپل وروستۍ غونډه کې د نږدې همکارۍ لاره جوړه کړې ده.
بالاخره هغوی ته دا جوته شوه چې له حکومت سره له نږدې همکاري پرته له دې ناممکنه ده چې دغه خنډونه لري شي. سناسه داسې لارې باید وي چې له حکومت سره نږدې کار وشي. زه فکر کوم چې دا د نږدې همکارۍ لپاره یو ګام و.
له طالبانو څخه د امریکا او نړۍ یو غوښتنه دا ده چې بشري حقونو او د لږکیو حقونو ته درناوی وشي. خو د هزاره قوم یو شمېر غړو تازه له سکای نیوز سره په خبرو کې ویلي چې پر طالب حاکمانو بې باور دي. هغه ډله چې اکثریت یې پښتانه دي، هزاره ګان په دې باور دي چې هغوی ته به هیڅ وخت برابر حقوق ورنه کړل شي. د هزاره ګانو مشرانو ویلي چې څو ځله یې له طالب چارواکو سره کتلي او په حکومت کې د ونډې غوښتنه کړې، خو منل شوې نه ده.
موږ ټول د همدې هیواد یو، خو هغوی هزاره ګان خپل هیوادوال نه بولي. کله چې حکومتي ادارو ته ځو، هغوی حتی خبرې را سره نه کوي.
هزاره ګان وایي چې طالب جنګیالیو په انفرادي شکل له هغوی سره د تعصب ډک چلند کړی دی. خو ویرېږي چې د وخت په تېرېدو سره به طالبان یو ځل بیا د هغوی د ځپلو لړۍ پیل کړي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د ناروې په شان غونډې به طالبان اړ کړي چې خپلې ژمنې پوره او د یو ډول تعامل لپاره لار پرانستل شي.
هیله منه یم چې دا غونډه زموږ خلکو ته اغیزناکه نتایج ولري او په هیواد کې بشري حقونه وساتي، څو زموږ خویندې ښې پایلې ترلاسه کړي او کار، تعلیم او سیاسي فعالیتونو ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي ټاماس ویس ویلي دي چې امریکا به له طالبانو سره په خپل تعامل کې په افغانستان کې ثبات، بشري حقونو ته د درناوي او همشموله حکومت په اړه په پرانیستو سترګو ډیپلوماسۍ سره نظر ولري. سمیع الله جلال زای، امریکا غږ.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خپرونه.
د ملګر ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش تیر اونۍ ویلي و چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی او ملګر ملتونه به د ژغورلو لپاره هڅه وکړي. نوموړي همدارنګه له امریکا د افغانستان د کنګل سوو شتمنیو د ازادېدو او له طالبانو د ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه کړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاذ ریچارډ ولسن زموږ همکار احمد الله ارچوال ته ویلي چې د دوه کارونو تر سره کېدل ستونزمن دي. ولسن د دې پښتنې چې د پنځو میاشتو لتیرې دو سره سره ولې له طالبانو د نړیوالو غوښتنو په تړاو تر اوسه کوم پرمختګ نه دی سوی. هغه وویل
Well, I think first that the Taliban
ښه فکر کوم طالبان د خپل خبرې څخه نه تیریږي. دوی تل همداسې دي. له دې امله زه فکر کوم دا چې دوی په خپلو خبرو کلک ولاړ دي کومه د حیرانتیا خبره نه ده. له دې امله نړیواله ټولنه هم باید د طالبانو سره په خپلو خبرو کې په برابر ډول په خپلو اصولو کلک ودرېږي. هغه مهمه وسیله چې نړیواله ټولنه یې اوس هم لري او داسې ښکاري چې ټول یې لري، هغه د طالبانو په رسمیت نه پیژندل دي او تر څو چې طالبان په واک کې راګډولو او ښځو ته د حقونو ورکولو په څیر کارونه ترسره نه کړي، د طالبانو لپاره به نړیواله په رسمیت پیژندنه ستونزمن کار وي.
هغه څه چې تاسو وویل سره تړلې دوه نورې پوښتنې راولاړېږي. لومړۍ پوښتنه دا ده، فکر کوي نړیوال به له طالبانو څخه په خپلو غوښتنو کلک ودرېږي؟
ښه هغه ډول چې زه ورته ګورم هغه دا دی چې د نړیوال ټولنې لپاره داسې کوم دلیل چې طالبانو ته امتیاز ورکړی شي نه دی موجود. ته ووایا دوی کوم دلیل لري؟ واقعا په افغانستان کې د بشري حالت په اړه اندېښنې موجود دي او د امریکا حکومت په ځانګړي توګه د افغانستان د 40 میلیونه خلکو د لوګې څخه د خوندې کولو په خاطر د بندیزونو د اغیزو کمولو لپاره اوسه ګامونه اخیستي دي او دا باید وستایل شي. خو زه داسې کوم دلیل چې د امریکا متحده ایالاتونو او یا د نړیوال ټولنې کوم بل غړی هیواد د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره د خپل غوښتنو تیر شي نه ګورم. اولې نړیوال ټولنن ل خپل وختونو تیر شي. نړیوالو طالبانو ته خبرداري ورکړی و چې که د زور لاره واک ته ورسیږي ترې وبري ده د بندیزونو سره مخ شي.
سو د اذر کوېشن از دوی
په دې اړه زما بل پوښتنه ده چې دومره فشارونو سره سره د بشر د حقوقو د خزو د حقوقو او ټول شموله حکومت په اړه به طالبان د نړیوالو وختونو ته مثبت ځواب وایي؟
Well, that's خدا سنزمنه موضوع د وګوره. طالبان یو څه په خپل منځونو کې سره وښیلې دي. زه فکر کوم طالبان سره وښیلې دي. داسې طالبان شته چې داسې احساس کوي چې د نړۍ سره د دوی لپاره تعامل کول ښه دي او دا د دې لپاره چې په افغانستان کې لتیر او څول چیزو د روان تاریخوالي دوران بیا تکرار نشي. خو په طالبانو کې بیا یو بل نسبتا قوي نظر داده چې دوی د نړۍ سره د تعامل کولو په پرتله پر خپل خبرو ټینګار کولو ته ژمن دي. ل دې عمل زه په نږدې راتلونکي کې د کارونو پرمختګ ته زیات خوشبین نه يم. خدا باید د دې لپاره چې پر طالبانو فشار ته دوام ورنکړل شي دلیل نه وي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې د افغانستان اقتصاد د سقوط مخنیوي کې به مرسته کوي. نوموړي له امریکا د افغانستان د شتمنیو د آزادولو غوښتنه کړې. فکر کوي امریکا به د افغانستان شتمنۍ آزاد کړي؟
زه فکر کوم د دې امکان اوس ډیر کم دی. طالبان لا هم تر بندیزونو لاندې دي. یو ځل چې د افغانستان شتمنۍ افغانستان ته ورکړل شي طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن دي د دوی خوخه ده چې څرنګه یې وغواړي هغه ډول یې ولګوي. خپلواکي هم دا ډول حکم کوي. خو زه د ملګرو ملتونو له سرمنشي پوښتنه کوم چې د دې څه تضمین موجود دی چې طالبان د خوراکي موادو د خستو پر ځای په دوه پیسو وسلې واخلي. زماله نظر د امریکا لپاره معقوله لار ده چې د نورو سترو مرسته کوونکو سره یو ځای د افغانستان سره په سلګونو میلیونو ډالر مرسته وکړي. امریکا په دې اړه له ملګرو ملتونو سره کار کوي. ځنې بندیزونه یې اسانه کړي دي چې دا باید د افغانستان د اقتصاد ځنې برخې باید بیا راژوندۍ کړي. خو زه فکر کوم چې ان په منځمهال کې هم دا ناممکنه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي.
څه موده مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي چې امریکا د طالبانو سره د قطر خبرې بیا له سره پیلوي. فکر کوي امریکا به دا کار وکړي؟ او که وکړي په کومو خبرو به له طالبانو سره بحث وکړي؟
زنه پویګم چې خبرې به بیا پیل شي. ما ته داسې ښکاري که دا خبرې پیلېږي دا به غیر رسمي وي او خلاره اداده چې دا خبرې غیر رسمي وي. که دا خبرې پیلېږي موضوعات به هماغه وي چې له اول ورځې را پدې خو پرې خبرې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو څخه غواړي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لاره کې پر خپل ژمنو باندې ودرېږي او طالبان داسې اقدامات وکړي چې خپل خلکو ته خوراک برابر کړي، بشري مرستو ته اجازه ورکړي او سیاسي سیستم چې اوس موقتی دی خلاص کړي.
که حالاتو ته وګورئ داسې ښکاري لکه د طالبانو نړیوالو ترمنځ یو بنبست موجود وي. د دې بنبست د له منځه وړلو لپاره د څه ډول لارې وړاندیز کوئ؟
زه فکر کوم یو مناسب سیمه ییز کنفرانس یوه ښه لاره ده. د دې لپاره چې دا کنفرانس اغېزمن وي په ځای د دې چې امریکا یې راوغواړي باید د سیمې هیوادونه یې راوغواړي. د یو پخواني ډیپلومات په توګه زه تل په دې باور یم چې دیالوګ ګټه لري. خو پښتنه دا ده چې له طالبانو سره څه ډول تعامل وشي. فکر کوم د دې لپاره چې یو سیمه ییز دیالوګ روان وي طالبانو ته نه باید امتیازات ورکړل شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
د همڅو نړیوال رپورټونه، اوکراین او د ناتو غړي هیوادونه د روسیې د برید د احتمال په اړه د نظر توپیر لري. د اوکراین جمهور رئیس او د هغه دفاعي او امنیتي همکاران د خپل هیواد په وړاندې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د نورو لویدیزو سیالانو نیتونو ترمنز توپیر پرتله کوي او ورباندې غاور کوي. آیا هغوی د روسیې له اته کلونو پوځي تحرکاتو او د اوکراین په ختیځ کې له اوږدو جګړو څخه ګیلمن دي او یا د روسیې دښمنۍ ته په کمه سترګه ګوري؟
واشنگتن او لندن دواړو خبرداری ورکړی چې دا احتمال ډیر دی چې پوتین به پر اوکراین د برید امر وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن له څو نویو رئیسې د یو ځانګړي احتمال په اړه خبرداری ورکړی چې روسیا ممکن په راتلونکي میاشت کې پر اوکراین برید وکړي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې باور دی چې مسکو به په لنډ وخت کې په اوکراین بشپړ یرغل ونه کړي، بلکې د اوکراین نه په استفادې به د اروپا په وړاندې یوې ډېرې پراخې او پیچلې رواني جګړې ته ادامه ورکړي چې د پخوا په پرتله به ډېره شدیده او منظمه وي.
زه نه غواړم چې اوکراین د ولسمشر بایدن او ولسمشر پوتین ترمنځ د ځینو موافقو برخه وي. ولسمشر بایدن ماته څو ځلې ویلي او پرون هم ډاډ راکړ چې پسې شابه د اوکراین د برخلیک په اړه هیڅ پرېکړه ونه شي.
روسیا پر اوکراین د ستر برید چمتووالی ردوي او لویدیز قدرتونه د بې ځایه خبرداریو په خپرولو تورنوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې د ناټو د پراخېدو په سر د ناندریو په درشل کې دغه سازمان غواړي چې اوکراین ته غړیتوب ورکړي او ویره لري چې روسیا پر اوکراین یرغل ته چمتووالی نیسي.
دا به په حقیقت کې د روسیې فدراسیون سره اړیکې خراب کړي، ځکه چې دا به د متحده ایالاتو د ولسمشر او د ناټو د نورو غړو هیوادونو لخوا د ژمنو ښکاره سرغړونه وي. پرېږدي چې خپل ځان د دې په ویلو سره تسکین کړي چې دا یو دفاعي حرکت دی. دا زموږ لپاره مسئلې نه اسانه کوي. د ناټو دفاعي کرښه لا دمخه موږ ته نږدې شوې ده.
د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر لستراس نن یک شمې د سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي هیواد ختیځي اروپا ته په لوی شمیر کې د سرتیرو، جنگی بیړیو او جنگی جیټونو په لیګلو غور کوي.
په سر کې لومړیتوب دا دی چې د ولادیمیر پوتین د اقدام مخه ونیول شي. له همدې امله موږ وړاندیز کوو چې استونیا ته اضافه سرتیری واستوو. موږ د تورې بهیرې په حوزه کې هوایي ملاتړ زیاتوو او اوکراین ته دفاعي تجهیزات ورکوو، څو ډاډ ترلاسه شي چې د پوتین د احتمالي یرغل په وړاندې دوی په ښه دریځ کې دي.
پرون فرانسې هم اعلان وکړ چې رومانیا ته سلګونه سرتیری استوي. او د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن یک شنبه د بی بی سی سره په مرکه کې ویلي چې ناټو په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په صورت کې هغه هیواد ته د جنگي ځواک د استولو کومه طرحه نه لري. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، د روسیې دولتي تلویزیون نن یک شنبه د هیواد نوې سخوي جنگی الوتکه وخودلې چې د لویدیزو هیوادونو سره د جیو پولیټیکل کړکیچونو په درشل کې د کالینګراد سیمه کې ځای په ځای شوی. د اوکراین پاوز هم نظامی تمریناتو ته زور ورکړی.
موږ سهارنی ورپرتووله.
موږ نن 200 متره د نه هېد وشتلو زده کړو. په داسې حالاتو کې د همدومره واټن وشتلو اجازه لرو. موږ په ځنګل کې د هغه ډول نه هو وشتل زده کوو چې په اسانه نه لیدل کیږي.
په ورته وخت کې نن یک شنبه اوکراینیانو د هیواد په پلازمینه کیف کې لاریون وکړ او د روسیې لخوا د جګړې د ګواښ له امله د لویدیځو هیوادونو د ملاتړ هرکلی وکړ.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مخاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د یو ایس ای آی ډی د چارو سنبالونکې سامانتا پاور وویلې پیشگویی کېږي چې د څه باندې یو میلیارد خلکو څلورمه برخه به په 2022 کال کې محتاج وي، چې په لسیزو کې لا پخوا د دې کال په سر کې وو. یوه سرتنبه تدریجي وبا د تلفاتو رسولو، د اقتصادونو ټکولو ته دوام ورکوي او ګڼ شمېر خلک یې بشري ستونزو ته راکش شول. د نړۍ څه باندې 1% خلک بې ځای شولو. د خوړو ناخوندیتوب بې ساري اندازې ته رسېدلی دی. اوږده دوامداره جنجالونه پیچلي اضطراري حالات پېښېدونکي کوي او د اقلیم بدلون په دې ټولو باندې څرګند دی، تاوانونه زیاتوي او لاسته راوړنې له منځه وړي. د 2020 کال لپاره د ملګرو ملتونو په واقعي نړیوال بشري او عمومي نظر کې د چارو سمبالون کې پاور د خبرو کولو په ترڅ کې څرګند کړل د دې واقعیت په علت چې نن ورځ په نړۍ کې د بشري ضرورت مهمه منبع د وبا لدرکه نه ده یا طبیعي آفت نه ده لجنجال نه ده پر اوښ کې د بدلون لپاره ضرورت ده چې د نورو منابعو لپاره ضرورت وي. یمن، سوریه، سومالی، جنوبی سودان ته په نظر اچولو سره په دغو هیوادونو کې دوامداره جګړې د دغو هیوادونو خلک بي ځکوي او د دوی د هیوادونو ډېر وړاندې ثبات ګواخي. موږ په دې تیر کال کې په برما کې د کودتاګانو شاهدو د طالبانو لاسته د افغانستان وټلل په سودان کې پوځیانو قدرت ونیو او په ایتوپیا کې د بشری فاجعه تاورا تاویدل. په ډیرو دغو پیښو کې حکومتونه په دغو کمزورو یا جګړې اور باندې تاثیر کړو دولتونو کې مازی په دې کې ناکام شوې دي چې د خپلو خلکو د ضرورتونو غم وخوري، قدرت نه د لاس اخیستلو یا د قدرت د شریکولو یا حقوق او ګډ ژوند په ځای تاوتریخواله انتخابوي. د اداري چارو سمبالون کې پاور ویل د دې معنا دا ده چې په داسې حال کې د دغو جنجالونو دوامداره پیټه د دوی د طرحانو سره په چل چلند کولو باندې ده. په اوس وخت کې په غیر عادلانه توګه او په خاص ډول په بشري سازمانونو باندې اچول کیږي. دی ویل ځواب سیاست ده او دا ولې داسې ده؟ دا دومره مهم ده چې امریکا او نور هیوادونه هغه څه تجربه کوي چې جمهور رئیس بایدن یې سخته ډیپلوماسي بولي. کله چې یو جنجال را پیدا شي یا فلمي ټکان خلک په یو تاواني لاره ور برابر کړي نو امریکا به حاضر وي او مرسته به چمتو کړي. مګر په بدلیدونکې نړۍ کې په دغو تراټ او وده کوونکو ضرورتونو سره موږ عین کوښښونو ته دوام نشو ورکولی، عین غوښتنه نشو کولی او فقط غټ غټ چکونه لیکي او د مختلفو نتیجو توقع کوي. د ادارې چارو سمبالونکي پاور ویلې موږ باید د نړیوالې ډیپلوماسۍ د وزن نه کار واخلو چې د دغو جنګونو پای ته د رسولو بار یوسي. موږ ته په کار ده داسې یوه لاره پیدا کړو چې په سیمه ییزه سطحه د ملګرو ملتونو په سطحه او زموږ د دوه اړخیزو روابطو په سطحه د ډیپلوماتیکو خبرو نه کار واخلو او د متحدینو په سره یو ځای شو چې کوشش وکړو چې شامل خواوې سره یو ځای کړو چې جنجالونه پای ته ورسوي.
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.